آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زنه زرنه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خبرونې لومړی برخه اورئ. کترمن اوریدونکو، د پاکستان په حق له د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ټویټ په حق له چې په افغانستان او پاکستان کې کوم ډول خبرګونونه را پارولی دي، او د افغانستان او مشران جرګې په نیمروز کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو د عملیاتو په خبرګون په افغان حکومت او میشتو نړیوالو ځواکونو انتقادونه کړي. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې سید بختیار شاهی تاسو ته لولي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. جنوبی کوریا خپل سخت رقیب ملک شمالی کوریا ته د مذاکراتو د پیل پیشنهاد کړی دی. د پاکستان د باندنیو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د امریکا سفیر اظهار کړی او هغه ته د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغو خبرو په باب احتجاج څرګند کړی چې وایي اسلام آباد هغو ټروریستانو ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې د امریکایي قواوو سره جنګیږي. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای وایي چې په ملک کې پروانو مظاهرو کې د ایران دشمنان لاس لري. پرون جنوبی کوریا خپل ډیر سخت رقیب ملک شمالی کوریا ته د لوړې سویې د مذاکراتو د پیل پیشنهاد وکړ چې دا به په ژمي کې په جنوبی کوریا کې د اولمپک په مسابقو کې د شمالی کوریا ګډون ته هم فرصت برابر کړي. جنوبی کوریا د مذاکراتو د پیل پیشنهاد د نوي کال په مناسبت د شمالی کوریا د جمهور رئیس د هغې وینا نه یوه ورځ وروسته کړی دی چې په هغې کې هغه ویلي وو چې د ژمي د اولمپک د مسابقو نه مخکې دې ته لیواله دی چې جنوبی کوریا ته د مذاکره چیانو یو هیئت واستوي. پرون د پاکستان د باندنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا سفیر اظهار کړ او هغه ته د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغو خبرو په باب احتجاج څرګند کړی چې په هغې کې په اسلام آباد دا الزام لګېدلی چې هغو ټورستانو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې د امریکایي قواوو سره جنګیږي. پرون د پاکستان د صدر اعظم شاه خان عباسی په مشرۍ یوه غونډه جوړه شوې وه او ټاکل شوې ده چې نن به د ملي امنیت د کمیټې غونډه وشي چې د خالد ټرمپ د اعتراضونو په جواب کې د پاکستان رسمي عکس العمل څرګند کاندي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای پرون د ایران په خارجي دښمنانو د دې الزام لګو چې د حکومت په ضد په دغو مظاهرو کې لاس لري. هغه په خپل رسمي ویب پاڼې کې لیکلي دي چې په دې ورځو کې د ایران دښمنان د بیلوبیلو وسایلو نه لکه د پیسو، د وسلې، د سیاست او د استخباراتو نه او استخباراتي منابعو نه استفاده کوي او دوی د ایران اسلامي جمهوریت ته د مشکلاتو پیدا کولو کې اساسي نقش لري. هغه په دې لړ کې د امریکا، برتانیې او د سعودي عربستانونه یاد کړي دي. لبل خوا د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د ایران مظاهره چانو ستایل. هغه وایي چې هغه بل اخره په تهران کې د یو ظالم او فاسد رژیم په ضد عمل کوي. سره لدې چې د ایران ستر مذهبي مشر د حکومت په دښمنانو باندې د حکومت ضد د دغه تشدد الزام لګولی دی. د ایران د باندنیو چارو وزارت د خالد ټرمپ د دغو لفظي حملو نه وروسته ویلي په یوازې دې چې هغه نور ملکونه په ټویټر کې توهین کړي دا به ښه وي چې د خپل ملک داخلی مسائلو ته توجه وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران نه غوښتي دي چې په انستګرام او ټلګرام باندې لګیدلي بندیزونه لرې کړي. هغه دغه دوه وسیلې د ارتباطاتو لپاره مشهور لار بللې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترس په ایران کې د خلکو د روانو مظاهرو په باب رپورټونه په دقت ساري او هغه وایي چې موږ د خلکو په مرګ ژوبله ډیر خفه یو او امید لرو چې هلته به نور تشدد ونه شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي نطاق ویلي دي د دې توقع شته دی چې د ایران د خلکو د سوله ییزو غونډو او د بیان د ازادۍ د حقوقو احترام وشي. د فرانسې د باندنیو چارو وزیر هم په ایران کې پر روانو مظاهرو کې د خلکو د مرګ ژوبلې او د مظاهره چیانو د زندان کېدلو په باب اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې مظاهرې او د غونډو جوړول د انسانانو په اساسي حقوق کې شمارل کیږي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا په ډیرو ایالتونو کې د ژمي په دې وخت کې دومره سخت یخنۍ راغلې چې ډیر وخت نه ساره نو لیدل شوی. د امریکا د هوا د حالاتو د اټکل ملي ادارې ویلې دي چې پرون د سه شنبې په ورځ د ملک په څلوېښتو ایالتونو کې خلکو ته د سخت یخنۍ خبرداری ورکړل شوی دی، او دغه خبرداری به د ټیکزاس، لویزیانا، میسی سی پی او د الاباما په ایالتونو کې تر نن ورځې پورې دوام پیدا کاندي. هلته د حرارت درجه منفی دیارلس سانتیګرادو ته راښکته شوې ده. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د 2013 میلادي کال پیغام کې نړۍ ته تازه ګواښونو خبرداری ورکړی دی.
خبرونه مو اوریدل په موکړی د خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان د قانونو او پېټرولیم وزارت وایي د معدن د استخراج د 1400 سترو پروژو په تړونونو کې د شفافیت د نشټوالي او حقوقي ستونزو له امله د ځینو پروژو د اسنادو ارزونې پیل کړې ده. ممتاز بهیر رپورت را لګلې.
د افغانستان د قانون او پېټرولیم سرپرست وزیر نرګس نهان د سه شنبه په ورځ له یو خصوصي شرکت سره د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ د مالګې د کان د تړون لاسلیک کولو پر مهال خبريالانو ته وویل د لوګر د مس عینک په ګډون د قانونو د استخراج د 1400 سترو پروژو د تړونونو په اړه چې له دې وړاندې لاسلیک شوی سیړنه پیل کړې ده. اغل نهان ویل یادې پروژې ځکه بیا له سره ارزول کیږي چې پر وینای دغه پروژو په تطبیق کې حقوقي ستونزې موجود دي، او دغه راز په تړونونو کې شفافیت په پام کې نه دی نیول شوی.
یو مویره به طرف ازمې بریم که مشکلات چه حل میکنیم.
هغه ویل یا موږ دغه پروژو ستونزې حلوو او د پروژو د تطبیق په لور ځو، او یادا چې که ستونزې خورا زیاتې وي زموږ وړاندیز به دا وي چې تړونونه یې فسخ کړو او له سره یې اعلان کړو، او کومه ولیدل چې بیا یې خورا ټیټه ده وایو چې د یو څه مودې لپاره اړتیا نشته چې موږ د خپل دغه کان تړون وکړو. موږ داسې 1400 پروژې لرو چې ورته ستونزې لري. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست زیاته کړه چې په دې برخه کې عملی کار پیل کړی، او په سر کې د یو بهرني مشاور په همکارۍ د لوګر د مسینک پروژې تړون چې اوس یې د استخراج چارې په ټپه ولاړې دي تر سیړنو لاندې نیولی دی. د اغلې نهان پر وینا د سیړنو له بشپړېدو وروسته به د دغو پروژو د برخلیک د روښانه کولو لپاره خپلې موندنې د افغانستان د اقتصاد عالي شورا ته وړاندې کړي. په همدې حال کې د قانون او پټرولیم وزارت د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ د مالګې کان د استخراج تړون نن د ناصر امید په نوم له یو خصوصي شرکت سره لاسلیک کړ. اغلې نهان ویل چې دغه تړون پر بنسټ یاد شرکت د غوریانو د مالګې د استخراج لپاره 400,000 ډالره پانګونه کوي، او افغان حکومت له دغه کان څخه هر کال تر 26 میلیونو افغانیو عواید ترلاسه کوي. د ناصر امید د مالګې د استخراج شرکت استازي نصیر احمد ویل چې دوی به په شفافه توګه او د قانونو د استخراج د قانون پر بنسټ په لنډ وخت کې خپل فعالیتونه پیل او زرګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره کړي. هغه ویل د ناصر امید شرکت د مالګې د فابریکو په درلودلو سره ژمن دی چې د آیډین لرونکي مالګې د تولید پر مهال د تړون د شرایطو په پام کې نیولو سره له 2000 څخه زیاتو هیوادوالو ته د کار زمینه برابره، د خلکو د اړتیا وړ مالګې تولید او ملي عواید لوړ کړي. د هرات ولایت د غوریانو د مالګې کان 40 هکتار ځمکه مساحت لري چې د لومړي ځل لپاره په 1940 کال کې ګټه اخیستنې ته سپارل شوی و، او هغه مهال افغان حکومت له دغه کان څخه هر کال سباندې 3 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کول. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د پاکستان په حق له د امریکا د ولسمشر ترامپ د موقف چې اسلام آباد امریکایان خدایستی دي د پاکستان د حکومت او خلکو غصه را پارولې ده. نور جزئیات په دې رپورت کې اوري.
د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو د شورا لمړی عامه غبرګون نن په کراچۍ ښار کې د پاکستان یو شمیر مذهبي مشرانو د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ضد په لاریون کې د امریکا ضد شعارونه ورکول.
د ټرمپ د ټویټر پیغام په حقیقت کې د امریکا سره د پاکستان د رول په اړه یو سپکاوی دی. دا تل د امریکا دریز دی چې د کار د بشپړ کېدو وروسته خپل ملګری یوازې پرېږدي.
خو په رسمي سطحه د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر د یو چارواکي په وینا اسلام آباد د امریکا له سفیر ډیوید هیل څخه د ولسمشر ټرمپ د ټویټر پیغام په اړه سپیناوی غوښتی دی. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویاند هم د خپل سفیر د وربللو خبر تایید کړی دی. ولسمشر ټرمپ د 2013 کال په لومړۍ ورځ په خپل لومړني ټویټ کې لیکلی،
په تیرو 15 کلونو کې امریکا په احمقانه ډول پاکستان ته تر 30 میلیارد ډالر ډیری مرستې کړي او پاکستان موږ ته پرته له درواغو او خطا ایستلو بل څه نه دی راکړي او زموږ پر مشرانو یې د احمقانو خیال کړی. دوی هغه ترګرو ته پناه ځایونه ورکوي چې موږ یې په افغانستان کې ښکار کوو، نور به داسې نه کیږي.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن سه شنبې د کابینه یوه غونډه رابللې ده. تمه ده په دغه غونډه کې کابینه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پرونی ټویټ په اکله بحث وکړي چې پر پاکستان یې توندلارو ډلو ته د پناه ځایونو په ورکولو او د امریکا د خطا ایستلو تور لګولی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم د ټرمپ له ټویټ وروسته په خپل ټویټر کې ولیکل،
ډیر زر به ولسمشر ټرمپ ته ځواب ووایو او نړۍ ته به ریښتیا او افسانه ښکاره کړو.
خواجه آصف دا هم ویلي، امریکا په افغانستان کې د خپل شکست له وجې ناهیلی ده. هغه د پاکستان له جیو تلویزیون سره په خبرو کې وویل د امریکا ولسمشر په یو ټویټ کې دغه خبرې د پریشانۍ له وجې کړې دي او باید واشنگتن په افغانستان کې د وسلوالو په اړه پوځي نه بلکې د مذاکراتو لاره خپله کړي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د ترامپ دې دریز ته په غبرګون کې وویل،
آنچه که اتفاق افتاده محصول سیاست خارجی،
څه چې پیښ شوی د ملي یووالي د حکومت د فعال او بریالي بهرني سیاست محصول دی. موږ په بهرني سیاست کې له خپلو نړیوالو شریکانو سره ښه او مؤثره همکاري لرو. دا همکاري منسجمه دوام لري. له هر څه مهم زموږ د خلکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو ودرېدل د دې لامل شوی چې دنیا له سیمې یو ښه درک ولري او له ترهګرۍ سره زموږ د مبارزې حقانیت تثبیت شي.
لبلې خوا پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ولسمشر ټرمپ د دې سرګندونو هرکلی کړی او د پاکستان په تړاو د ټرمپ دریزې د افغانانو د تیرو 15 کلونو د دریز تایید بللی دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې په نیمروز کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو د عملیاتو په غبرګون په افغان حکومت او میشتو نړیوالو ځواکونو انتقادونه کړي. په موکړې د ازادۍ رادیو د خبریالې ناجیه صاحبي رپورټ ده.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي په نیمروز کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو د عملیاتو په اړه د جدي څېړنو غوښتنه کوي. د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د سې شنبې په ورځ په دې اړه د سناتورانو تر څرګندونو وروسته وویل، په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په شتون کې د سپاهي پاسداران ډلې عملیات د شرم وړ مسله ده.
نیمروز په رابطه چې کوم دوه درې سناتور صاحبانو خبرې وکړې، د ایران د سپاهي پاسدارانو د شرم وړ خبره ده او باید د افغانستان حکومت او نړیوال ټولنه چې موږ سره دلته همکار دي، دوی خپل هغه وظیفه ترسره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران تسنیم خبری آژانس په دې وروستیو کې د سپاهي پاسداران د ډلې د قمندان جنرال محمد مارانی په حواله ویلي چې ایرانی سرتیرو یو ایرانی وګړی په افغانستان کې د عملیاتو په نتیجه کې د انسان تښتونکو له منګلو خوشی کړی. د تسنیم خبری آژانس د خبر له مخې راخوش شوی حسین حاج ملک نومیده چې د سپاهي پاسداران له یو قراردادي شرکت سره یې د انجینر په توګه کار کاوه او د ډسمبر په 14 د هامون او زابل ولایتونو په لاره کې تختول شوی و. د مشرانو جرګې یو شمیر غړي په دې ټینګار درلود چې د دغه موضوع د روښانه کولو لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باید د ایران سفیر وروغواړي او ترې پوښتنې وکړي. د دغو سناتورانو له ډلې محمد تاجان منګل په دې اړه وویل،
د ایران صفای پاسداران د زمونږ د نیمروز ولایت ته داخل شوي دي، هلته عملیات کړي دي او پیشنهاد مو دا دی چې وزارت خارجه د ایران سفیر را وغوړی او د دې په ارتباط معلومات واخلي چې څه جواب.
د افغانستان دفاع وزارت بیا د دغو رپورټونو په اړه به خبري خي چې ګواکې سپاهي پاسداران ډلې د یو تختول شوی ایرانی وګړي د خوشی کولو لپاره په افغانستان کې عملیات کړي دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیر ازادي رډیو ته ویل افغان پوز هیڅ چاته په خپل خوره کې د راتګ او عملیاتو اجازه نه ورکوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د ایران روحانی مشر آیت الله خامنائی په غیر مستقیم ډول یو شمیر هیوادونه په دې باندې تورن کړی دي چې په ایران کې مداخله کوي. نور تفصیل د سید سلیمان آشنا نوري.
د ایران دولتي تلویزیون د سیشن به پرزویل د حکومت ضد مظاهرو په جریان کې 13 نور کسان هم ووژل شو. اوس د تیرې اونۍ راهیسې د بد اقتصادي وضعیت پر ضد پیل شوو مظاهرو او لاریونونو کې د وژل شوو شمیر 100 ته ورسېدو. د راپورونو پر اساس 6 تنه په اصفهان کې د قهدریجان ښار د پولیسو په ماموریت کې د شخړې په وخت کې ووژل شو چې وایي لاریون کوونکو د وسلو ترلاسه کولو کوشش کاوه. دا وروستۍ شخړې د جمهور رئیس حسن روحانی د هغو ژمنو لږ وروسته وشوې چې وایي د مظاهره کوونکو او قانون ماتونکو مخنیوی به وکړي. په سلګونو مظاهره کوونکي په دې تور توقیف شوي چې په ایران کې د اقتصادي وضعیت او په سوریې، عراق او یمن کې د حکومت د نظامی مداخلې چې د سعودي په مقابل کې په سیمه کې خپل اغیز وساتي انتقاد او شکایت کاوه.
به نظر من
زما په نظر په دې څو ورځو کې چې څه پېښ شول ظاهرا یو تهدید ښکاري، خو موږ باید دا وضعیت په یو فرصت بدل کړو. موږ باید په دې پوه شو چې اصلي ستونزه څه ده. داسې نه وایي چې ټول مظاهره کوونکي د بهرنیو هیوادونو په لارښوونه سړکونو ته وتلي. کیدای شي داسې کسانو شمېر محدود وي، خو ځینې نور بیا د خپلو ستونزو او احساساتو له مخې راوتلي.
د ایران روحانی مشر آیت الله خامنه‌ای وی د ایران دښمنان په دې کوشش کړي چې په هیواد کې ناامنی رامنځته کړي.
دښمن منتظر یک فرصت، منتظر یک رخنه است که از این رخنه وارد بشه. شما همین قضایای این چند روز رو مشاهده کنید. همه کسانی که با جمهوری اسلامی بدند، اونی که پول داره، اونی که سیاست داره، اونی که سلاح داره، اونی که دستگاه امنیتی داره، همه دست به دست رو هم میگذارن برای اینکه بلکه بتوانن برای نظام اسلامی و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مشکل درست کنن.
د پارلمان وکیلانو ته په وینا کې جمهور رئیس روحانی په متحده ایالاتو، اسرائیل او په مشخص ډول سعودي عربستان تورن کړل چې په ایران کې تاوتریخوالی زیاتوي. خو د امریکا جمهور رئیس د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ او لومړني ټویټ کې وویل چې په ایران کې د بدلون وخت رسیدلی دی.
خلق په اقتصادي او سیاسي وضعیت، فساد او کمزوري حکومتداري سخت په قهر دي، او دا د یاغي کېدلو اساسي علتونه دي چې اوس یې په دې مظاهرو کې وینو.
لومړنیو راپورونو کې ویل کېدل چې دا پاڅون او مظاهرې د تیلو او خوراکي موادو د بیې لوړېدو لامل دي، خو ځینې وایي تر دې پورته نورې خبرې هم دي.
د دې مظاهرو اصلي نطفه هغه عادي ایرانیان دي چې د موجوده وضعیت نه په تنګ دي. معاشونه یې د لوړو بیو سره تطابق نه کوي او د اقتصادي سمون وعدې هم پوره شوي نه دي، خصوصا د اتومي موافقې وروسته چې خلکو ورته ډېره تمه لرله.
جمهور رئیس ټرمپ په ټویټر ولیکل چې د ایران حکومت په ناکامېدو دی او عام ایرانیان خوراکي موادو، ازادۍ او بشري حقونو ته محتاج دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په 2010 کال کې په سومالیه کې نوی ولسمشر په داسې وخت کې په خپلې دندې پیل وکړو چې په دغه ملک کې سخته وچکالی روانه ده او د الشباب ترګری ډلې هم خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. پام وکړئ د امریکا غږ د خبریال جی کریګ رپورټ ته چې تاسو ته درورو.
په میاشتو سیاسي ناندرۍ او پښتنې د عادلانه انتخاباتو په باره کې روانې وي، او له دې نه وروسته د سومالیا پارلمان د فبروري په میاشت کې عبداللهی محمد چې په فرماجو شهرت لري د نوي مشر په حیث انتخاب کړ. د پخواني پینټ لینډ حکومت وزیر علي احمد فتح په قول په فرماجو باندې د سومالیا تیر 20 کلن امنیتي حالت تاثیر او نفوذ کړی دی. علي احمد فتح وایي
So
ځکه نو خلکو یو تازه پیل ته کتل او زه فکر کوم چې د پارلمان د نویو غړیو په ګډون چې له انتخاباتو وروسته ښار ته راغلل اکثره خلکو فرماجود یو صادق سیاست پوه په حیث پیژانده.
ډیر سومالیان غواړي چې د راتلونکو انتخاباتو نه د مخه یو کس یا اوټ او یا هم د سیاسي ګوندونو د سازمان په شمول بدلونونه وویني، مګر بیا امنیتي یو جدي ستونزه ده. د اکتوبر په میاشت کې داسې تروریستي حمله شوې وې چې د دغه هیواد په تاریخ کې ساری نه لري، او ملامتي هم د الشباب په تروریستي ډلې اچول شوې وې چې د مګدیشو په یو ډیره ګڼه ګوڼه سیمه کې څه باندې 500 تنه پکې ووژل شول. په عین وخت کې په سومالیا کې د امریکا نظامی مداخله زیاته شوې ده. امریکا وویل د نومبر په میاشت کې د الشباب د روزنې په یو کم باندې حمله شوې وه چې څه باندې 100 تنه پکې وژل شوي وو. د خبریالانو د تحقیقاتو مستقل دفتر وایي امریکا په روان کال کې په دغه هیواد کې د ډرون لږ تر لږه 10 حملې کړې دي، مګر په داسې وخت کې چې امریکا په دغه سیمه کې خپله نظامی مداخله زیاته کړې ده، افریقایي اتحاد خپلې قواوې کموي. د روان کال په اخر کې له سومالیا نه د زرو عسکرو لومړی چوپوزي، که څه هم چې افریقایي اتحادیه وایي چې د ټولو عسکرو وتل به د سیمې شرایطو پورې اړه لري. سومالیا وایي په پلان کې لري چې له افریقایي اتحادیې نه امنیتي مسؤلیت په خپله غاړه واخلي، دوه وزیریزه قوا به جوړه شي، او ترکیه به د سپتمبر په میاشت کې مګدیشو ته نږدې یوه نوې نظامي اډه پرانیزي چې د سومالیایي قواوو په روزنه کې به مرسته وکړي. د دغه سیاسي او امنیتي بدلونونو په وخت کې وچکالۍ هم دغه هیواد وځپه چې په میلیونونو سومالیانو باندې تاثیر وکړ، په داسې حال کې چې د دوی څاروي پکې مړه او دوی وږي شول، مګر فتح خبرداری ورکړ چې هیله باید له لاسه ورنه کړل شي. علي احمد فتح وایي
زه فکر کوم چې مونږ هیله من یو، او زه فکر کوم چې بین ملي ټولنه هم د سومالیا په باره کې هیله منه ده، او سومالیایان ستړي کېدونکي خلک دي. دوی په اسانۍ سره خپل جرأت له لاسه نه ورکوي،
بې جرأت شوي نه دي، او هیله من دي چې په 2013 کال کې به په ثبات کې پرمختګ وشي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدل یې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، په ننګرهار کې یو خزه د شاتو یا د غبن تجارت کوي. په موکړی دی رپورت ته
دا په ټول چوکات کې دمه چې دغه ملکه ده، په ټول صندوق کې دا یو ملکه ده.
لکه د شاتو په مچو کې دا ملکه، خو په خپلم د ژوند لترخو کړهونو سره د کړي جګړې و مبارزه کونډه غنل کې دی شي. تقریبا 50 کلن شیرینو دا وخت د خپل کورنۍ د نه غړو پالون کده. اته کاله مخکې ورته د ایډیانی موسسي اتسلور پیټی مچي ورکړي، خو اوس دغه مچي 55 صندوقونو ته رسیدلې دي.
څنګه زما 55 صندوق دي؟ نو تقریبا 500 کیلو دغه چې خراشي شپک سوا پورې کیلو شاته مال راکای، او په منی کې به چې ګل کمی نو به دغه سلی د سیزن نه به شاتم کمی، منی کې ګلان کمی نو سیزن به کمی نو شات کم راکړي.
او کیلو په څو خرڅوي؟
کیلو په 2500 افغانۍ.
خاوندی 15 کال مخکې پوځي افسر چې په جګړه کې وژل شوی، له هغه وخت خپل یوازینی زوی ته سر سپین کړی او نوسیان لري. یو نارینه او شپږ نجونې چې څلوري ښوونځی لولي. د شیرینو د ژوند کیسه لستړو ډکه ده، خو وایي د شاتو د خرڅون په ګټه د خپل کور خاوند شو، او په همدې پیسو یې د خدای د کال لیدلم نصیب شوی. دا پتیلې د شاتو د تودولو لپاره باندې کړي، وایي پروسس یې په خپل کال کې کوي، وسایل نه لري ځکه نو کار ستړی دی. وای شاتی پکور کلی کی خرچیږي، او کله نا کله بازار تمڑی. هغه پر حکومت او خیریه ادارو غکې چې په دې اړخ کې لاسنیوي وکي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
پام وکړئ د مرجان د بوټو په هکله اوس یو رپورت ته. په دې رپورت کې به دا واورئ چې د مرجان بوټي څه ډول ګټې رسوي، او د اقلیم په بدلون کې څومره ګټه لري. پام وکړی دی رپورټ ته.
د کینیا په سمندرغاړو کې دغه کب نیون کې هم له چاپیریال او هم له ځان سره مرسته کوي. دوی په رضاکارانه ډول د مرجانو د ساتنې له یوې حکومتي پروژې سره کار کوي.
مرجانو دغه ټاپو ډیر مشهوره کړی او د سیلانیانو پام یې ځان ته راجلب کړی دی. د کلی په انکشاف کې هم ډیره مرسته کړې ده، ځکه اوس ډیر خلک دلته راځي چې وګوري موږ په وسینی کلی کې مرجان څنګه پیوند کوو.
له هغه ځایه چې په مرجانونو کې بیلابیل ژوي یا موجودات اوسیږي او یو ډول متفاوت ایکوسیستم یې جوړ کړی دی، نو د واسینی د کلی اوسیدونکو ته د زیاتو کبانو د ښکار کولو زمینه برابره شوې ده.
مخکې له دې چې موږ د مرجان د بوټو په کینولو پیل وکړو، موږ به په میاشت کې 2300 کیلوګرامه ماهیان نیول. خود مرجانو له کرلو وروسته موږ له 3000 څخه تر 4000 کیلو پورې ماهیان نیسو. اوس موږ ټول ټال 4600 ماهیان نیسو.
په غازیبینو سیمه کې بیا حفاظتي کوخونه په سیمه ییزو ځنګلونو کې روان دي. په دې سیمه کې خلک له محلي حکومت سره هر کال د 4000 منګروف ونو په کینولو کې همکاري کوي.
په تیرو 100 کلونو کې د نړۍ د منګروف ځنګلونو یو په دریمه برخه له منځه تللې ده. حقیقتا د نورو ځنګلونو د ونو د پرې کولو په نسبت دغه ځنګلونه 3-5 ځلې زیات له منځه تللې دي.
د کینیا حکومت غواړي چې د ځنګلونو په منظمې ساتنې سره تر 2030 کال پورې د کاربون غازو تولید 10% کې راکم کړي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
په تاریخي توګه د امریکا د جمهور رئیس مرستیال د سپینې ماڼۍ په چارو کې یو مهم رول لري، خو دا رول په دې پورې اړه لري چې د ولسمشر مرستیال د ولسمشر سره کوم ډول تعلقات لري. د امریکا غږ خبریال مایک اوسلون د امریکا د اوسنی مرستیال جمهور رئیس مایک پنس په یو کلنه دوره دا رپورټ جوړ کړی چې تاسو ته درورو.
د متحدو ایالاتو د جمهور ریاست مرستیال مایک پنس د ولسمشر ټرمپ په استازیتوب د افغانستان په شمول د دسمبر په میاشت کې ډیر سفرونه وکړل، نو په دې توګه هغه د ولسمشر د استازي په توګه ګڼل کیږي. یو تاریخ پوه وایي د هغه نقش له مازی سیمبولیک نه لږ څه زیات دی.
دا ښکاري چې د جمهوري ریاست مرستیال د سپینې ماڼۍ په پریکړو کې شامل دی. د ولسمشر مرستیال د ولسمشر تمجید کوي او کله یې ډیره ستاینه کوي.
ښاغلی پنس دغه ماموریت منلی دی.
تبریک او مننه چې د دې کال په اوږدو کې مو د ولسمشر پر هغه اجنډا کار وکړ چې پر ریښتینې توګه د هیواد عظمت بیرته اعاده کوي.
په ځینې حکومتونو کې د ولسمشر مرستیال ډیر لږ اجرایي قدرت لري، خو په نورو کې له ولسمشر سره شریک وي.
نیلسن راکفلر د جیرالد فورد مرستیال هغه یو اضافه وسیله بولی او د ولسمشر تر شاوی. هغه د ولسمشر ستر ستایون کړي، خو په سپینه ماڼۍ کې نفوذ هم لري.
مایک پنس د جو بایدن یا الګور په کچه اهمیت او شهرت نه لري، خو نقش یې په تحول کې دی. مایک پنس د ولسمشر د خبرو توزیع او تشریح کوي او د جنجالي ټویټونو دفاع هم کوي.
ولسمشر کله ناکله جنجالي بیانیې ورکوي، مثلا له ناټو سره د دفاعي ژمنې په اړه پوښتنې وکړلې او یادا چې له بنزویلا سره څه ډول معامله وکړي، خو د جمهوري ریاست مرستیال هغه توزیع کړلې.
مایک پنس له ناټو سره د امریکا ژمنه تصدیق کړله او د وینزویلا له دیکتاتورۍ سره پر ډیپلوماسۍ ټینګار وکړ. مایک پنس له ولسمشر ټرمپ نه ډیره سیاسي تجربه لري، ځکه 12 کاله د کانګرس غړی و او د انډیانا والی هم و.
پنس نوز د پلیرز آن کیپیټل هیل.
پنس د کانګرس په ماڼۍ کې ډیر مهم خلک پیژني او د جمهور غوښتونکو د باور وړ شخص دی.
مایک پنس په ټکساس کې د سمندري طوفان ځپلي خلک وکتل، ارجنټین او استرالیا ته سفرونه وکړل او د ځان لپاره د ولسمشر د استازي نقش غوره کړ. د اکثر جمهوري غوښتونکو او تحلیل کوونکو په قول تر اوسه دا دنده په بریالیتوب سرته رسولې ده.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هیروئ.
درمنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ شنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبري خبرونه لومړی برخه واوریده. نیم سات وروسته دویمه برخه خبرونه ستاسو لپاره پیلو. اوس د دری برخه همکاران سټوډیو ته راغلي دي. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخه خبرونه اوریدل نه هېروئ.